السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي راډیو د مازیګرنی خبرې مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 200 ملکی کسان وژل شوي او 1450 زیات نور ژوبل دي. دا هم اوري چې د روزګان امنیتي مقامات وي په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات کړي او لسګونه وسلوالې وژلې دي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. خو سپام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام کړی د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. په روزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لشت لژه اتیا وسلوال طالبان هلته په وروستیو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په دې ولایت کې په یوه غونډه کې راڅرګند سي. او د استونیا دفاع وزیر وایي روسیه شاید د سترو پوځي تمرینونو په لمه خپل زرهاو عسکر په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. پوره خبر نو اوري. په اورزګان کې حکومتي چارواکي وایي چې لشتر لژه اتیا وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د اورزګان چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته نن ویل چې د پوځي عملیات په مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو کې روان دي چې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو څلور مهم قومندانان هم وژل شوي دي. وروسته به په دې اړه په خبرونه کې نور جزئیات هم درته وړاندې شي. په لغمان کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به سبا په دې ولایت کې د یوې غونډې پر مهال راڅرګند شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې په ترڅ کې د لغمان ولایت په دغه غونډه کې راڅرګندېږي. چارواکي وایي چې د افغانستان له حکومت سره د ګلبدین حکمتیار د سولې موافقه تر ډیره حده عملي شوې ده. د طالبانو یو مشهور قومندان پرون ماښام په میدان وردګ کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د میدان وردګ د والی ویان د عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویلي چې ملا حبیب الله چې په چک او د امیرداد ولسوالیو کې د طالبانو د ځانمرګ بریدونو مسؤل وو له خپلو ملګرو سره ووژل سو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اسیا پراختیایي بانک اټکل کړی چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده پرمختګ وکړي. د اسیا د پراختیایي بانک د نوي راپور پر اساس د افغانستان اقتصاد به روان کال 2.5% وده وکړي. رپورت وایي د افغانستان د اقتصادي ودې علت دا دی چې د کورنیو عوایدو د راټولولو نظم تر پخوا ښه سوی، صنعتي پرمختګ تر پخوا زیات سوی او د هوا تغییر هم مرسته کړې ده. د افغانستان اقتصاد وزارت اټکل کړی چې سږ کال به 3.5% وده کوي. د استونیا دفاع وزیر ویلی روسیه شای د سترو پوځي تمرینونو په پلمه خپل زرها او عسكر بیلاروس ته واستوي او هلته به ځای پر ځای کړي. د بیلاروس دفاع د استونیا دفاع وزیر دا خبري ناټو ته د خبرداري په توګه کړي دي. روسیه او بیلاروس غواړي چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه په دې باور دي چې په دې تمرینونو کې شای تر 1,00,000 زیات عسكر برخه واخلي او عسكرو ته د اټمي وسلو د استعمال روزنه هم شای ورکرسی. دا بشای په سیمه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه وي. د استونیا دفاع وزیر ویلي چې دوی او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه داسې استخباراتي معلومات لري چې پکې څرګنده شوی چې مسکو شای د دې تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته خپل عسکر په بیلاروس کې پرېږدي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي چې د اسرائیل د راکټي حمله په پایله کې نن د دمشق هوایي ډګر ته نږدې په یوه پوځي اډه کې لویه چاودنه وسوه. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې نن سهار د دمشق د نړیوال هوایي ډګر جنوب لویدیز لور ته پر یوه پوځي اډه د اسرائیل څو راکټي حمله وسوې. سنا ویلي چې د حملو له امله د تیلو یو زیرمتون او امبارونه له منځه تللي دي. د سوریه د رژیم ملاتړ کوونکي ټلویزیون المیادین د سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیل الوتکې د جولان پر غونډیو راڅرخېدې او دا راکټ یې ویشتې دي. په سوریه کې د اپوزیسیون دوه مهمو سرچینو هم د دمشق په ختیځو لمنو کې چې نړیوال هوایي ډګر ورته نږدې دی د خپلو استازو په حواله ویلي وو چې د ایران د پلویانو د ملیشه ډلی حزب الله د وسلو ډیپوګانو شل شوی دی. اسرائیل د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې دا حمله د دوی د کړنلارې سره چې غواړي د حزب الله ډلې ته د ایران د وسلو د ورسېدو مخنیوی وکړي برابره ده. د امریکا د دینی ازادیو نړیوال کمیسیون وایي روسیا او پاکستان په نړۍ کې د دین او عقیدې تر ټولو ناوړه ناقضان دي. د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون پرون په خپل کلنی رپورټ کې سپارښتنه کړې چې روسیا د نړۍ په هغو هیوادونو کې وګڼل سي چې پړه یې ځانګړې اندېښنې لري او د خلکو د عبادت پر حق د ناوړه تېرې کوونکو په ګڼه کې باید حساب سي. دا اول وار دی چې د امریکا د نړیوالو دینی ازادیو کمیسیون د روسیې په برخه کې داسې غوښتنه کړې ده. او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره خبرې پیل کړې. صدر اعظم آبه وویل چې غواړي له روسي چارواکو سره د خپل هیواد په شمال کې د هغو جزایرو په اړه خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه ادعا ورباندې لري. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوال جګړې په پای کې د جاپان په شمال کې څو ټاپوګان ونیول چې جاپان لا هم د هغوی د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه لري. د لانجې د جاپان او روسیې ترمنځ سیاسي روابط نازک ساتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د سولې د هغه تړون د لاسلیک مخنیوی کړی چې پر اساس یې رسمن دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه.
له فرشتې جلال زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سخال د ملکی وګړو په تلفاتو کې یو څه کموالی راغلی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي.
موږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه او رعایت.
د روزګان چارواکي وایي دا ځل د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات ښه هماهنګ دي او کافي لاسته راوړنې لري.
تیرو عملیات پرتله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه همغږي سیستم لرو.
دفاع وزارت د اروپای ټولنې د پلاوي لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بے بنسټه وبلله. د روانې خبری مجلې په دوران کې دا هم اوري چې د اقتصاد وزارت د روان لمریز کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2% وده اټکل کوي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. دا هم اوري چې د هند سینما ستوري ونود کھنا له دې نړۍ سترګې پټې کړې. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په سفر ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر وایي د روان میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 100 ملکی وګړي وچل شوي او له 1450 زیات ژوبل دي. خو د یونما تازه موندنې چې د پنجشنبې په ورځ خپرې شوي ښیي چې په دې هیواد کې د تلفاتو شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 400 کې کم دی. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د کمولو هڅې روانې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوی دفتر وایي چې په دې هیواد کې د 2018 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 115 ملکی کسان وژل شوي او 1460 ټپیان شوي دي. له دې سره سره د دغه سازمان تازه موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو شمیر چې 2101 دی د تیر کال په ورته موده کې دغه شمیره 2268 وه چې 4% کمی پکې راغلی دی. په راپور کې راغلی چې له ناامنو سیمو څخه د خلکو کډه کیدل لامل شوی چې په ملکي تلفاتو کې کموالی راشي. د ملکی کسانو په اړه د یونما تازه راپور چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تلفاتو په اړه چمتو کړی او د پنجشنبې په ورځ خپور کړ، په کې راغلي چې په انتحاري حملو او ډله ییزو بریدونو کې کابل تر نورو ولایتونو زیات تلفات لیدلی دي. راپور وایي له کابل وروسته هلمند، کندهار، ننګرهار او روزګان هغه ولایتونه دي چې خلک یې د زیاتو ملکي تلفاتو شاهدان دي. زمکنی نخطې، ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد، انتحاري حملې او ډله ییز بریدونه د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي کسانو تلفاتو او پر عامه او د هستوګنې پر ځایونو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی آزادی رادیو سره په خبرو کې په جنگ کې لخکېلو دواړو خواو وغوښتل چې د نښتو پر مهال د نړیوال قوانین په جدي توګه په پام کې ونیسي.
کمیسون د ملکی تلفاتو په هکله اندېښمن ده او متاسفانه ورځ په ورځ د ملکی تلفاتو عمل په افغانستان کې زیاتېږي او اکثرا د حملات په ملکی ساحاتو کې او په ملکی تاسیساتو باندې کېږي، لکه کلینیکونو باندې، شفخانې باندې او هغه ساحاتو کې کسان کېږي. او دا خپله یو سریح سرغړونه د بشردوستانه قوانینو، هغه اختیاري پروتوکولونو ښکاره سرغړونه ده. او زموږ غوښتنه دا ده چې په دې هکله دا ټول هغه کسان چې په دې منازعاتو کې ښکېل دي، دوی دا قواعد او قوانین په پوره توګه او رعایت کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو د معلوماتو لخلې د یوناما په چمتو شوی راپور کې راغلی چې په جنگ کې لخکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې د ملکی کسانو د ژغورلو لپاره دی له هر ممکن لارې څخه کار واخیستل شي. راپور کې دا هم راغلی چې د ښځو په وژنو کې 24% او د ماشومانو په وژنو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. راپور وای د 2010 میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې 203 خزی او 215 ماشومان وژل شوی دی. یونما په یادو دریو میاشتو کې د 25% ملکی تلفاتو مسؤلیت پر مخالفو وسلوالو ډلو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلی چې د مخالفو وسلوالو ډلو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگونه د 9% ملکي تلفاتو لاملونه ګڼل شوي او همدارنګه د 9% ملکي تلفاتو لامل ناچاودي مهمات په ګوته شوي دي. مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه د یونما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پخوا تر دې دغه راپورونه یو اړخیز او له واقعیتونو څخه لرې ګڼلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری سره لدی چې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د 21% ملکی تلفاتو د رسولو موضوع نه ردوي، خو وایي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کیږي.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم.
مونږ نه غواړو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړو، خو دفاع وزارت هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو کچه صفر ته راټیټه کړي. د ملکی تلفاتو اصلي لامل وسلوال مخالفین دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د یونما په راپور کې د ملکی تلفاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلیت کم ښودل شوی دی. د دغه ریاست ویان وایي چې حکومت ژمن دی د وضعیت د ښه کېدو لپاره له نړیوالو بنسټونو سره جدي همکاري وکړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په خپله یو بیان کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د شمیر په اړه څرګندونه وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 100 ملکی وګړي وچل شوي او 1450 نور ژوبل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت عملی قمندان د پنځشنبه په ورځ د عملیاتو په ساحه کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د ولایتي شورا غړي هم په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ تاییدوي او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په وروستیو جګړو کې په روزګان کې افغان ځواکونو ته تلفات اړولې دي. نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت له روزګان لري.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او لمات سره مخ کړی دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبه په ورځ د عملیات په سیمه کې ازادي راډیو ته ویل چې له تیر دوه ورځې راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ شمال او شمال ختیز برخه کې د افغان ګډ ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي، چې پر مهال د څلور طالب کمانډانانو په ګډون اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان کړي او په وینا چې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان شوي. شاغلی سنگری دا هم ویل چې د یادو عملیات پر مهال د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هاډوان کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي.
شما خو د ګیران سیمې د عملیات د روزې ما که د روز آغاز شد از استقامت
په دغه تیر دوه ورځو کې زموږ عملیات ډیر بریالي وو، چې پر مهال موږ د څلور طالب کمانډانان په ګډون اتیا وسلوال طالبان ووژل او څلورویشت منور ټپیان کړه او همدارنګه زموږ شپږ سرتیري هم ټپیان شوي. کوټوال او یو شمیر نورې سیمې هم له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې.
امنیتي مو د قرارګاه حضور کې دي.
که هم افغان امنیتی چارواکی وایي چې په دغه عملیات کې د دوی شپږ سرتیري ټپیان سوي، خو یو دولتي باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیات کې دوه پولیس وژل سوي، لس ټپیان دي او همدارنګه څلور ټانګونه هم له منځه تللي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به ادعا کړې چې دغه عملیات یې په شا تمبولي او ګڼو افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. بلخوا بیا د اروزګان ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې دغه عملیات ځکه د نورو عملیاتو په پرتله بریالي چې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوي او له بلې خوا ورته د څلور سوه څلور میوندزون څخه زیات شمېر کومکي سرتیري هم راغلي او د افغان او بهرني ځواکونو له خوا ورسره بشپړ هوایي ملاتړ هم سته.
تیرو عملیات په پرتله باندې روان عملیات یو حواله لري چې دلته موږ د درې وړو امنیتي ارګانونو یو ښه د همغږي سیستم لرو. د دې نه بر علاوه یو شمېر اضافي قوتونه لکه د پولیسو خاص قطعات دي، لکه څلور سوه څلور څلوېښت او همداراس نور د کمانډو ځواکونه.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال غلام فاروق سنګری له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو جګړه روسي جنرالان رهبري کوي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات د نورو عملیاتو په پرتله د لاسته راوړنو ډک بولي. د اروزګان ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بوایم چې دوی ورځ مخکې چې کوم عملیات شروع شوي دي واقعا پرمختګ شوی دی. تقریبا د درې یا څلور کیلومتره په شاوخوا کې پرمختګ شوی دی. یو څه سیمې چې د مخالفینو په لاس کې وې پخوا هغه د مخالفینو د تسلط وتلي دي او د حکومت تر حاکمیت لاندې راغلي دي.
دا یادونه وړ ده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې د خالد په نوم دغه پوځي عملیات څلور ویشت ورځې مخکې پیل شوي چې لا هم روان دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ثوره تما یا د مجاهدینو د بریا ورځ هر کال د افغان چارواکو او پخوانیو مجاهدینو لخوا د بریا د ورځې په توګه لمانځل کیږي. خو د دې ورځې پیغام څه دی؟ د پنځه ویشت کاله له تیرېدو وروسته مجاهدین خپلو کړنو ته او خلک د دوی جهاد ته په کوم نظر ګوري؟ په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه بحث برابر کړی چې د ازادي راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د روپۍ ټولنې د پلاوي لخوا هغه اعلامیه چې پکې راغلی دي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ دی بې بنسټه وبلله. دفاع وزارت ویان دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شان ادعاوې که د هر بنسټ یا شخص لخوا کیږي بې بنسټه دي. خو د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي امنیت کمیسون یو شمېر غړي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد تاییدوي او وایي چې اداري فساد د سولې، ښې حکومتوالۍ او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ دی. سباون کاکړ او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت د اروپایي ټولنې د پلاوي لخوا د خبرې شوې اعلامې په غبرګون کې وایي چې یاد وزارت د فساد په وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کس یا ارګان چې ادا کوي او وایي په افغانستان کې فساد د سولې په وړاندې خنډ دی دا ناسمه او بې بنسټ خبره ده. ښاغلي وزیری دغه شان وویل چې د دفاع وزارت په یاده برخه کې شپه او ورځ مبارزه کوي او تر اوسه یې ډېر کسان د فساد په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي دي. د وای هڅوک چې ادا کوي او وای چې په دفاع وزارت کې فساد شته او فساد د سولې مخنیوي کوي دا غلطه ده، ځکه چې په دفاع وزارت کې شپه او ورځ پر دې کار کیږي چې فساد په بشپړ ډول له دفاع وزارت څخه ورک شي. هغه کسان چې په فساد کې لاس لري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. بنا په دفاع وزارت کې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل شوې او ښې لاسته راوړنې لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په امنیتي ځواکونو کې فساد د سولې په وړاندې خنډ ګرځېدلی دی. د یادی ټولنې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد د سولې د راتګ مخه ډپ کړې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو سره سره اوس هر اونۍ د اردو او پولیسو په لیکو کې هغه هم په لوړه کچه د فساد د شتون په اړه راپور نه ورکول کیږي. له دې ټولو سره سره د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې د امنیتي ځواکونو لپاره د ښوونې او روزنې او د دوی د مسلکي کولو لپاره کارونه روان دي، څو په ولایتونو کې مسلکي او غوره کدرونه د قومندانانو په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د کورنی امنیت د دفاعي او امنیتي کمیسیون غړي نادر بلوچ هم تاییدوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون په هیواد کې د سولې د راتګ مخه نیولې ده.
باید
اقرار وکړو دا یو عیني واقعیت دی چې نن په افغانستان کې فساد د سولې د مخنیوي د شی حکومتولۍ په وړاندې او د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا د مخنیوي په وړاندې یو لوی خنډ دی. نن که موږ فکر وکړو په امنیتي ځواکونو کې فساد اوج ته رسیدلی دی، ښاغلی بلوچ همداشان وویل چې په ولایتونو کې پر لوړو امنیتي بستونو مقررې په یوه تجارت بدل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. تر دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد شتون د دې لامل شوی چې له موجوده فرصتونو څخه مناسبه ګټه وانخیستل شي. څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا حکومت ځانګړي سر مفتش جان سبکو هم ویلي و چې کمزوري مدیریت او په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد شتون د افغان ځواکونو د ناکامۍ لوی عوامل دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو هایګل سلیمان خیل وایي له دې سره سره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د فساد په وړاندې مبارزه شوي خو دا بسنه نه کوي.
د دې وخت کې کوم راپور چې نشر شوی ده د تایو اندازې پورې دا راپور درسته او په دې وخت کې په یو نیم کال کې په افغانستان کې خصوصا په امنیتي او دفاعي سکتور کې جدي اقتصادي ادارې کمښت پیدا کړی ده او دا مرکزي عدلي او قضایي چې ایجاد شوی ده دوی هم ډېر لوړ تاثیرات کړي دي. تر هغه اندازې پورې چې موږ ارزو لرو تر هغې پورې دومره محوه او نابود شوي نه دي، ولې کار جدي روان ده چې دا محوه او نابود شي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که حکومت فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دغه پدیده په بشپړ ډول له منځه یوسي، په دغه هیواد کې به سوله او امنیت هم ټینګ شي. سباوون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغانستان د اقتصاد وزارت دروان المریس کال لپاره د هیواد په اقتصاد کې د 3.2 په سلو کې ودی اټکل کوي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل یو رپورټ کې د افغانستان لپاره 2.5% اقتصادي وده اټکل کړي. دا چې څه دلایل دي چې د افغانستان دولت د شاوخوا 1% ډېر اقتصادي وده تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د کرنیزو محصولاتو شوالی، د بودیجې مصرف او د پنګوالو جلبولو ته په پام سره تمه لري چې روان لمریز کال په افغانستان کې اقتصاد ښه وده وکړي. دغه وزارت ویان او د اقتصادي چارو سلاکار سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت په سږ کال څه باندې 3% اقتصادي وده ولري. ښاغلی بهمن د دې خوشبینۍ دلایل داسې وایي:
چند موارد هسته میتونه
کومک وکړي، رشد اقتصادي دی وای چې مورد دي چې زموږ په اقتصادي وده کې مرسته کولای شي. لمړی د کرنې په برخه کې موږ خوشبین یو ځکه موسمي بارانونه ښه سوي دي، او بل د بودیجې موضوع ده چې تیر کال د دولت 55% بودیجې مصرف سو او سږ کال تمه لرو د شمیر ډیر سي کده کار وسی پر اقتصادي وده اغیز لرلای شي. د پنګونې د جلبولو موضوع بل ده چې تیر کال ډیره توجه نه ورته سوي، او بل هغه چې د افغانستان دولت سره مرسته کولای شي سیمایي همکاري او یا پسیمای زاتا زموج پنګونی دي.
امو همکاري های منطقوي او سرمایه گذاري در بودي منطقوي ماست.
شغلی بهمن د سیمه پساته د چابهار او اقینه بندرونو افتتاح ته په اشاره ویل چې د افغانستان لپاره ډیر موثر واقع کیدای شي. تر دې وړاندې د آسیا پراختیایي بانک په خپل وتازه راپور کې ویلي و چې تمه د افغانستان اقتصاد روان لمریز کال تر 2.5% وده وکړي. په هغه راپور کې د دې کار دلایل شهوا د کورنیو عوایدو ډیروالی او تر یو حده د صنعتي سکتور بیا په کار اچول یاد شوی و. په هغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکو له قبل ویل شوی چې د روان کال اقتصادي وده کې دروشت فیصد د کرنې سکتور، 1% صنعتي سکتور او 15% نور خدماتي سکتورونه برخه لري. د اقتصاد وزارت شمیرې ښیي چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده تر 2% ډیره وه.
اتلس دي سي کلینیکونه دي انزا کلینیکونه سي
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دي پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم دي چې ځان کا یې دي مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو مازیګرنی خبري مجله اوري اروپای هیوادونو تیر کال تر 300 ډیرو کډوالو ته پناه ورکړه. د اروپای اتحادیې د احصایې ادارې پرون ویل چې د دوو کډوالو تر نیمای ډیری د سوریې وګړي دي. دغه اداره وایي دا شمیر د 2015 کال په مقایسه تر دوه برابر هم زیات دی. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې یوروستات وایي تیر کال ولکه لزر او څلور سوه کډوالو ته په اروپایي هیوادونو کې پناه ورکړل سوې وه. دغه اداره وایي په 2014 میلادي کال کې په اروپا کې د پناه غوښتنې امتیازونه تر ډیره د سوریې وګړو ترلاسه کړي چې نږدې 4,600 کسان دي. د یوروستات په خبره دا شمیره د ټولو هغو کسانو چې په 2014 کال کې په اروپا کې پناه ورکړل سوې 50% جوړوي. عراقی وګړي تر سوریې وروسته دوهمه لویه ډله ده چې تر شپږ نیم لکه ډیرو کسانو ته په اروپا کې پناه ورکړل سوه، او تر هغه وروسته افغانان دي چې څه باندې 6,000 کسانو پکښې پناه اخیستې ده. د دې احصایې له مخې جرمني تیر میلادي کال نږدې 4,500 کسانو ته پناه ورکړه، او دا تر 2015 کال درې برابره لوړه شمیره ده. سویډن نږدې 10,000 کسانو ته پناه ورکړې چې د 2015 کال شمیره یې دوه برابره کړې، او ایټالیا په درېیم کتار کې راځي چې تر 15,000 ډیرو کسانو ته پکښې پناه ورکړل سوې ده. جرمني په لومړي سر کې د دوبلین مقرره له پامه غورځولې وه چې له مخې یې پناه غوښتونکي بیرته هغو اروپایي هیوادونو ته لیږل کېدل چې لومړی هلته راجستر سوي وه. دا مقرره په 2015 کال کې د سوریې کډوالو لپاره چې لویه څپه یې راغلې وه وضع سوې وه، خو وروسته له هغه چې د دې کډوالو شمیر شاوخوا 1,000,000 ته ورسېد، د جرمني پر صدراعظم انګلا میرکل فشارونه ډېر سوه چې باید د نورو کډوالو د ورتلو مخه ونیسي. یوروستات یا د اروپایي هیوادونو د احصایې اداره وایي له څه باندې 1,000,000 کسانو څخه 55% ته پناه ورکړل سوې ده. 10% هغه کسان دي چې نسبي حمایت ورکړل سوی، یعنې د هغوی په هیوادونو کې د خطر له موجودیت له کبله بېرته خپلو هیوادونو ته نه لیږل کېږي، او 8% نورو ته یې د بشري دلایلو له مخې اجازه ورکړل سوې چې په اروپا کې پاتې سي. دا احصایه زیاتوي اروپایي هیوادونو تیر کال تر 1.2 میلیونه د ډیرو کسانو د پناه غوښتنلیکونه ترلاسه کړل، او دا شمیره د 2015 کال غوښتنلیکونو ته نږدې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند د سینما یا بالیوډ نامتو ستوري ونود کھنہ د 80 کلنۍ په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. هندي رسنۍ وایي چې ونود کھنہ له تیرې څه مودې راهیسې د ورپېخې ناروغۍ له امله د ممبئی په یو روغتون کې بستر و. ونود کھنہ په پېښور کې زیږېدلی، خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په رپورټ کې اورو.
د هندي سینما بالیوډ نامتو فلم ستوری او هندي سیاستوال ونود کھنہ په 80 کلنۍ کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. هندی رسنۍ انډین ایکسپریس راپور له مخې ونود کھنہ له تیرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ او د بمبئی په یو روغتون کې تر درمن لاندې و چې د پنجشنبې په ورځ یې په همدې روغتون کې سا ورکړه. ویکیپیډیا معلوماتي ویبپاڼه د ونود کھنہ په اړه لیکي، ونود کھنہ د 1946 میلادي کال په اکتوبر کې په پېښور کې زیږېدلی و چې بیا وروسته د هندوستان تر تقسیمېدو او د پاکستان تر جوړېدو وروسته یې کورنۍ هندوستان ته لاړه. کنا په 1968 میلادي کال کې هندي سینما ته مخه کړه، او په لومړي ځل په ما کې میت فلم کې د بدماش په توګه راڅرګند شو، خو بیا وروسته یې د خپلې جذابې سیرې له امله د فلم جوړونکو پام ځان ته راواړو، او په کنډ شمېر فلمونو کې د هیرو یا اتل په توګه کار وکړ. که څه هم ونود کھنہ تر 1960 زیاتو هندي فلمونو کې کار کړی، خو دغه مشهور فلمونو کې امر اکبر انتونی، پرورش هیرا پیری، مقدر کا سکندر، خون کا پیاسا، ہتھیارا او دوست و دشمن شامل دي. ونود کھنہ د وروستي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې له شاهرخ خان سره د دلواله فلم کې کار کړو چې پر هند سربیره په امریکا، انګلستان او ګڼو اروپایي هیوادونو کې ډیر بزنس وکړ. نوموړی د فلم ستوري ترڅنګ سیاستوال هم و، او د 1999 میلادي کال راهیسې د هندوستان د بهارت جنتا پارټي لخوا د پنجاب په ګرداسپور کې پټاکونو کې برخه اخیستې وه چې 4,000 ټاکنې ګټلې وې، او د وزارت ترڅنګ په یو شمېر حکومتي څوکیو دنده هم ترسره کړې وه. د هندي سینما ګڼ شمېر فلم ستورو په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې پر خپلو پاڼو د ونود کھنہ په مړینې خواشینی ښودلې، او دغه مړینه د هندي سینما لپاره ستر زیان بللې ده. د یادونې وړ ده چې ونود کھنہ د خپلو فلمي کارونو له امله ډېر ایوارډونه او جایزې هم ګټلې وې.
आती है दिल घबराता है आंख भर आती है तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है दिल घबराता
لا پیښور د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې مو اوریدل چې د هندي سینما یا بالیوډ نامتو ستوری ونود کنا د و اویا کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله نن د ممبئی په یو روغتون کې سا ورکړه. دوستانو زموږ د نن ورځې د خپرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، سلام و خسته نباشید. همچنان سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. در صدر گزارش های مجله خبری از گزارش تازه یونما میشنوید که در مورد تلفات غیر نظامیان در 3 ماه اول 2017 میلادی در افغانستان است. همچنان از سفر یک هیئت پارلمانی پاکستان برایتان میگوییم که قرار است هفته نو به کابل بیایند. گزارش های دیگر هم به میزبانی من فرشته نگاه، اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
مقامات اروزگان میگویند در عملیات خالد در این ولایت ده ها نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول چندین قماندان آنها کشته شدند. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گردهمایی در ولایت لغمان ظاهر شود. حمله راکتی بامداد امروز اسرائیل باعث انفجار بزرگ در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی میدان هوایی دمشق شد. یک کشتی استخبارات بحری روسیه بعد از تکر با یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل استانبول در بحیره سیاه امروز غرق شد. تفصیل اخبار. خبرنگار رادیو آزادی به نقل قول از مقامات اروزگان گزارش می‌دهد که در عملیات خالد در این ولایت حدود 80 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول چندین قماندان آنها کشته شدند. ملپاسوال غلام فاروق سنگری قماندان امنیه اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این عملیات 4 قماندان طالبان کشته شدند. او گفت که 24 نفر دیگر از مخالفان زخمی شدند و از نیروهای دولتی هم 6 نفر زخمی شدند. او گفت که چندین منطقه در نزدیکی ترینکوت از وجود مخالفان تصفیه شده است. قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی فردا در یک گردهمایی در ولایت لغمان ظاهر شود. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان میگوید تدابیر جدی امنیتی برای برگزاری این گردهمایی گرفته شده است و انتظار می‌رود آقای حکمتیار در آن سخنرانی کند.
امنیتی تدابیر البته بشپړ توګه نیول شوی دی.
آمادگی های کامل امنیتی برای برگزاری این گردهمایی گرفته شده است و طبعا که رهبر حزب اسلامی در آن سخنرانی نیز خواهد داشت. پیش از این یک منبع حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بر رادیو آزادی گفته بود که حکمتیار شب چهارشنبه وارد ولایت لغمان شده و از همان وقت دیدارهایش با هواخواهان حزبیش آغاز شده است. حزب اسلامی حدود 8 ماه قبل توافقنامه صلح را با حکومت امضا کرده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیایی را برای رشد پروژه های زیربنایی و اقتصادی مهم می خواند. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا افغانستان معیارهایی را که سرمایه گذاران بین المللی می خواستند دارا است. به گفته قوقندی افغانستان با عضویت در این بانک سهولت هایی را برای تاجران افغان به میان می آورد.
بعض میارهایی است باید دولت ها و میارها را پوره بسازد که خوشبختانه ما تانستیم به این با وقت گذیتی بانک هم گرفتیم میارات یا شروط که بر افغانستان بود شروط خود عیار ساختیم و یکی از اولویت های ما اهداف ما استفاده مؤثر از عضویت در چنین بانک ها و سازمان ها می باشد.
افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی یا WTO را نیز به دست آورده است.
رادیو آزادی
رسانه‌های دولتی سوریه گزارش می‌دهند که حمله راکتی بامداد امروز اسرائیل باعث انفجار بزرگ در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی میدان هوایی دمشق شد. آژانس خبررسانی سانا گفت که یک موضع نظامی در جنوب غرب میدان هوایی بین‌المللی دمشق فجر امروز با چندین راکت مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفت و این حمله باعث انفجارها در منطقه شد. سانا گفت که یک ذخیره‌گاه تیل و انبارها در نتیجه این حمله تخریب شدند. تلویزیون المیادین که طرفدار حکومت است به نقل از منابع گفت که این راکت ها از سوی طیاره های جنگی اسرائیلی که بر فراز مناطق اشغالی جولان پرواز داشتند فایر شده است. منابع شورشان گفتند که یک دیپوی اسلحه و مهمات حزب الله لبنان هدف قرار گرفته است. مقامات ترکیه میگویند یک کشتی استخبارات بحری روسیه بعد از تکر با یک کشتی باربری در نزدیکی سواحل استانبول در بحیره سیاه امروز غرق شد. همه 78 سرنشین این کشتی نجات داده شدند. مقامات گفتند این حادثه در 40 کیلومتری شمال غرب تنگی بوسفور رخ داده است. بعد از تصادم 15 سرباز از متن بحر نجات داده شدند و دیگران از کشتی تخلیه شدند. کسی از عمله کشتی باربری هم تلف نشده است. کشتی باربری بیرق توگو را داشت و مواشی را انتقال می داد. وزارت دفاع روسیه گفت این حادثه هنگام غبار که چیز خوب دیده نمی شد رخ داده است. صدر اعظم ژاپن گفتگوی خود با رئیس جمهور روسیه در مسکو را آغاز کرد. شینزو آبی در آغاز این ملاقات گفت که او می‌خواهد نزاع ملکیت یک سلسله جزایر در شمال ژاپن را مورد بحث قرار دهد. توکیو این جزیره ها را مناطق شمالی و مسکو آن را جزایر کوریل جنوبی می‌خواند. اتحاد شوروی سابق این جزایر در نزدیکی سواحل شمالی ژاپن را در ایام اخیر جنگ جهانی دوم تصرف کرد، ولی ژاپنی‌ها هنوز هم ملکیت آن را ادعا می‌کنند. و صدر اعظم جرمنی میگوید اقدامات رئیس جمهور رجب طیب اردوان به روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سخت صدمه رسانیده است. انگلا مرکل امروز به پارلمان گفت که انکشافات هفته‌های اخیر به روابط ترکیه و جرمنی و همچنین روابط ترکیه و اتحادیه اروپا سخت صدمه رسانیده است. خانم مرکل نگرانی‌ها به ارتباط همه‌پرسی اخیر در ترکیه را ابراز داشت که صلاحیت‌های رئیس جمهور را گسترش داد و گفته می‌شود که در شرایط عادلانه صورت نگرفته است. ولی انگلا مرکل این را هم گفت که روگردان شدن یک جانب از جانب دیگر نه به نفع ترکیه است و نه به نفع اروپا. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. یونما می گوید در 3 ماه اول 2017 میلادی بیش از 700 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم، مگر وزارت دفاع کوشش می کند که تلفات ملکی را به صفر تقرب بدهند.
در نتیجه عملیات نیروهای افغان در اطراف شهر ترینکوت ده ها جنگجوی طالب کشته شدند. جزئیات در جریانی مجله خبری. ریاست اجرایی افغانستان می گوید یک هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان هفته آینده وارد کابل می شود.
در این سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، رؤسای پارلمان دیدار می داشته باشند.
بانک جهانی توقع دارد که افغانستان اقتصاد افغانستان 2.5% رشد خواهد کرد. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که اتحادیه اروپا گفته سال گذشته بیش از 710,000 نفر در اروپا پناهندگی دادند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. ما را همراهی کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 غیر نظامی در این کشور کشته شده و بیش از 1450 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اما یافته های تازه یونما که امروز نشر شد نشان میدهد که تلفات غیر نظامیان در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4% کاهش یافته است. سهر لیبالو جزئیات بیشتر.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه اول سال 2007 میلادی 715 فرد ملکی کشته و 1466 فرد ملکی دیگر در این کشور زخمی شدند. اما با آن هم یافته‌های تازه این سازمان نشان می‌دهد که رقم مجموعی تلفات افراد ملکی که 2181 تن است در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی که 2268 تن بوده 4% کاهش یافته است. در این گزارش آمده که ترک مناطق مورد منازعه و بیجو شدن مردم از محلاتشان سبب شده تا رقم تلفات ملکی کاهش یابد. در گزارش تازه یونما که در رابطه با تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی به روز پنجشنبه نشر شد آمده که ولایت کابل بیشترین تلفات افراد ملکی را از بابت حملات انتحاری و گروهی داشته است. پس از کابل، هلمند، قندهار، ننگرهار و اروزگان ولایت‌هایند که شاهد تلفات بیشتر ملکی بودند. درگیری‌های زمینی، مواد انفجاری جابجا شده، حملات انتحاری و سپس گروهی به عنوان عوامل اصلی تلفات ملکی در افغانستان خوانده شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که از تلفات افراد ملکی و هدف قرار گرفتن محلات عامه و مسکونی نگران است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا در جریان منازعه قوانین بین‌المللی را به گونه جدی مراعات کنند.
از افزایش تلفات ملکی و خصوصا قربانی شدن افراد ملکی از دیار منازعه طرفان نگران هستیم و روز به روز اماکن عامه، مراکز سیگی و محلات مسکونی مورد هدف قرار میگیره که خلاف صریح قوانین بشردوستانه بین المللی است و ما امیدوار هستیم که این قسمت طرفهای درگیر توجه بکنند و قوانین بشردوستانه بین الملل به صورت همه‌جانبه رعایت.
در گزارش یونما به نقل از داداماچی یوماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده که از طرفهای درگیر جنگ خواسته تا هر گونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی روی دست بگیرند. در گزارش نشر شده یونما آمده که در تلفات زنان 24% و در تلفات کودکان در افغانستان 3% افزایش آمده است. بر بنیاد این گزارش در 3 ماه اول سال 2017 273 زن و 735 طفل در این کشور کشته و زخمی شدند. یونما گروه های مخالف مصالح دولت را مسئول 62% تلفات غیر نظامیان در افغانستان خوانده و نیروهای طرفدار دولت در پیوند به تلفات افراد ملکی در این 3 ماه 21% مقصر شناخته شدند. همچنان در گزارش یونما آمده که جنگ بین نیروهای طرفدار دولت و مخالفان مسلح سبب وارد شدن 9% تلفات ملکی شده و مهمات منفجر نشده بقایای جنگ عامل 8% تلفات بوده است. گروه‌های مخالف مسلح تاکنون در مورد گزارش یونما در رابطه با تلفات افراد ملکی تبصره نکردند. اما طالبان مسلح پیش از این همچو گزارش ها را یک جانبه و دور از واقعیت دانستند. در این میان دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بانک گزارش یونما در مورد وارد شدن 21% تلفات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت را رد نمی کند، اما می گوید برای جلوگیری کامل وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان تلاش جدی صورت می گیرد.
ما نمی خواهیم که گزارش ملل متحد را رد کنیم، مگر وزارت دفاع کوشش می کند که تلفات ملکی را با صفر تقریبا با عامل اصلی تلفات ملکی مخالفین مصالح هستند.
این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان میگوید در گزارش تازه یونما نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته در پیوند به تلفات ملکی کمتر مسئول شناخته شدند. سخنگوی این ریاست میگوید حکومت متحد است تا برای بهبود وضعیت با نهادهای بین المللی به صورت جدی همکاری کند.
شنیدید که یونما میگوید در 3 ماه اول سال 2017 میلادی 715 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. بانک گزارش یونما از 4% کاهش تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته در افغانستان نشان میدهد، اما در این گزارش آمده که در تلفات زنان در افغانستان 24% و در تلفات کودکان در افغانستان 3% افزایش آمده است.
رادیو آزادی، ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های امنیتی افغان در اروزگان می گویند در دو روز عملیات نیروهای نظامی افغان در اطراف مرکز شهر ترینکوت نزدیک به 80 جنگجوی طالب کشته شدند. در این درگیری ها که در چوکات عملیات بزرگ به نام خالد در جنوب افغانستان را اندازی شده 24 طالب دیگر زخمی هم شدند. این مقام ها می گویند که عملیات این بار خیلی اماهنگ و پر از دستاورد است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
مقام های افغان می گویند عملیات موفقانه بوده و به شورشیان طالب تلفات سنگینی وارد شده است. مل پاسوال غلام فاروق سنگری و قماندان امنیه اروزگان که روز پنجشنبه از محل عملیات با خبرنگار رادیو آزادی در اروزگان صحبت میکرد گفت عملیات به حمایت قوای هوایی از دو استقامت شمال و غرب شهر ترینکوت مرکز ولایت به سوی منطقه کوتوال آغاز شده و در نتیجه آن این مناطق از وجود شورشیان طالب تصفیه گردیدند.
در نتیجه عملیات دو روزه امروز در روز اول مخالفین رسیدن و روز دوم عملیات هم مخالفین تلاش و مقاومت نتیجانی خود ادامه دادن و تا و نگاه دفاعی و امنیتی ترینکوت مفترن تا
هرچند قماندان امنیه اروزگان از جرأت 6 سرباز افغان سخن میگوید اما یک مقام دیگر که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات 2 پلیس کشته 10 تن دیگر زخمی و 4 تانک نیروهای دولتی از بین برده شدند. زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید که جنگجویان آنها در درگیری ها با نیروها تلفات سنگینی به عساکر افغان وارد کردند. در این حال شمار دیگر مقام های افغان تایید می کنند که این عملیات قوای افغان نسبت به گذشته خیلی موفقانه بود، زیرا به گفته آنها از یک سو هماهنگی بین نیروها خوب بود و از سوی دیگر قوای تازه به کمک فرستاده شده و نیروهای پیاده از حمایت قوای هوایی خارجی و افغان برخوردار بودند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان:
تیرو عملیات پرتلابند روان
عملیات کنونی نسبت به قبل یک خوبی داشت که عرصه ارگانهای امنیتی ما در آن هماهنگی بهتر داشتند. شماری از نیروهای اضافی مانند قوای خاص پلیس، قطعات زون 404 میوند و نیروهای کماندو به کمک شتافتند. ضمناً شورای ولایتی میگوید این عملیات نسبت به عملیات پیشین دستاوردهای بزرگی داشت. عبدالکریم خادمزه یک عضو شورای ولایتی اروزگان میگوید واقعا پیشرفت صورت گرفته. در حدود 3-4 کیلومتر مناطقی که زیر تسلط مخالفین قرار داشت آزاد ساخته شده و اکنون تحت حاکمیت حکومت قرار دارد. عملیات دو روز پیش در اروزگان در چوکات عملیات نظامی به نام خالد در جنوب افغانستان که 24 روز قبل آغاز شده راه اندازی گردیده است. عملیات نظامی به نام خالد در جنوب افغانستان تا هنوز ادامه دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی افغانستان می گوید یک هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان هفته آینده وارد کابل می شود. سخنگوی ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این هیئت با رهبران حکومت وحدت ملی در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید قرار است هیئت بلند رتبه پارلمان پاکستان در کنار دیدار با اعضای شورای ملی این کشور با رهبران حکومت وحدت ملی نیز دیدار کند. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت اعضای حزب بر سر اقتدار و اپوزیسیون پاکستان در ترکیب این هیئت شاملند.
در هفته پیش رو یک هیئت عالی رتبه پارلمانی به شمول مقامات عالی رتبه و رؤسای حزب به بر سر اقتدار و اپوزیسیون در هر دو مجلس پاکستان به افغانستان میاد و در این سفر با رئیس جمهور، رئیس اجرایی، رؤسای پارلمان دیدار می داشته باشند.
روابط کابل و اسلام آباد پس از آن بیشتر تیره شد که پس از حمله مرگبار 19 فوریه بر زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان، آن کشور ادعا کرد که این حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده است. پاکستان در واکنش به این مسئله برای مدت هم دروازه‌های ورودی به آن کشور را برای رفت و آمد افغان‌ها بست. در این حال ولیسی جرگه افغانستان میگوید که در ترکیب این هیئت پارلمان پاکستان برخی از وزیران ایالتی نیز شاملند. عبدالقادر زازه منشی اول این جرگه به رادیو آزادی گفت که هدف آمدن این هیئت که به روز شنبه با آنان دیدار خواهد کرد بهبود روابط میان دو کشور است.
اجندای آنان طوری است که با مقام های افغان دیدار می کنند. در ترکیب این هیئت رؤسای هر دو مجلس پاکستان، شمار از وکلا و وزرای ایالتی پاکستان نیز شاملند. با برخی از وزرای افغان هم دیدار خواهند کرد. هدف آنان این است که چگونه می توانند روابط افغانستان و پاکستان را بهبود بخشند و بخصوص روابط در سطح پارلمان و حکومت ها را.
هیئت پارلمانی پاکستان در حال به افغانستان سفر می کند که دو هفته قبل حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت که روابط کابل و اسلام آباد در سال جاری از حالت سردی بیرون خواهد شد.
پس از تیرگی روابط میان کابل و اسلام آباد، این اولین هیئت بلند رتبه پاکستانی است که از کابل دیدار خواهد کرد. روابط میان کابل و اسلام آباد زمانی به تیرگی گرایید که پاکستان پس از حمله در ایالت سند راه‌های سرحدی اسپین بولدک و تورخم را به بیش از دو هفته مسدود ساخت.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 6:50 دقیقه شام به وقت کابل است. بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصاد افغانستان را در این سال پیش بینی کرده. گزارش تازه این بانک توقع دارد که اقتصاد افغانستان 2.5% رشد خواهد کرد. وزارت اقتصاد افغانستان رشد اقتصاد در کشور را نیز پیش بینی کرده، اما می گوید که این رشد 3.5% خواهد بود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
وزارت اقتصاد افغانستان می گوید رشد اقتصادی سال گذشته کمتر از 2% پیش بینی شده بود، ولی امسال ارقام بیشتر را نشان می دهد. مشاور وزارت اقتصاد افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رشد اقتصادی کشور بر اساس نتایج رشد سال گذشته و بر بنیاد پیشرفت‌ها در عرصه‌های زراعت، صنعت و سرمایه‌گذاری پیش بینی می‌شود. پیش از این بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را 2.5% پیش بینی کرده است. سهراب بهمن در مورد تفاوت 1% بانک انکشاف آسیایی نسبت به سنجش های حکومت گفت چند مورد است که سنجش این ارقام را متفاوت می سازد.
یک پیشبینی ها در بخش زراعت ما نمی خواست که وضعیت زراعتی ما خوب است، چون باران های بسیار مناسب موسمی صورت گرفته، و در بخش دیگرش هم جیمان است، چون سال گذشته 55% مصرف بودجه توصیوی یا انکشافی دولت افغانستان به مصرف رسید و امسال توقع داریم که این بالاتر شد. وقتی که بالاتر میشه خودش اتومات تاثیر میگذاره بالای رشد اقتصادی. و چیز دیگری هم که هست در سال گذشته که اونا کمتر برای توجه کردن، موضوع جلب سرمایه گذاری ما، اینها خودش دلایلی هستن که ما را خوشبین به این میسازد که رشد اقتصادی ما بهتر پیش بینی شود.
مشاور وزارت اقتصاد افغانستان در ادامه افزود چیزی که در رشد اقتصادی حکومت افغانستان را کمک می کند همکاری ها در بعد سرمایه گذاری منطقوی است. به گفته سهراب بهمن چندین پروژه بزرگ منطقوی در سال گذشته امضا شده که این روند تجارت و سرمایه گذاری را در افغانستان متغیر می سازد. او از بندر چابهار که افغانستان را به بحر هند و بندر آقینه که افغانستان را به اروپا وصل می کند یاد کرد. گفته می شود که مصارف دولت، مصارف خانواده ها، جمع سرمایه گذاری سکتور خصوصی، منهای صادرات و واردات شاخص هایی هستند که فرمول پیشبینی رشد اقتصادی یک کشور را می سازد. مشاور وزارت اقتصاد افغانستان گفت آنچه که از نتیجه فرمول به دست می آید با سال گذشته مقایسه شده، بر طبق تحلیل آن رشد اقتصادی سال آینده پیشبینی می شود. رشد اقتصادی افغانستان در سال گذشته تا 2% پیش بینی شده بود که به گفته مشاور وزارت اقتصاد اکنون 2.1% را نشان می دهد و یک رشد مثبت است.
از پیشبینی بانک انکشاف آسیایی در مورد رشد اقتصاد افغانستان شنیدید که گفته امسال 2.5% خواهد بود، اما وزارت اقتصاد افغانستان پیشبینی متفاوت دارد و میگوید که این رشد اقتصادی 3.5% خواهد بود. در همین حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که اولویت های سال 2017 میلادی را مشخص کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت زیربنا و انرژی برق در صدر اولویت هایی است که در سال روان به آن رسیدگی خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
وزارت تجارت و صنایع میگوید انرژی برق، پروژه های زیربنایی، گسترش تولیدات داخلی، پروگرام های تشویقی برای سرمایه گذاری و تحقیق قانون سرمایه گذاری از مواردند که در سال روان میلادی به آن رسیدگی خواهد شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا افغانستان به حیث یک کشور ترانزیتی در منطقه مطرح شود.
افغانستان به عنوان یک کشور ترانزیتی مطرح کنیم. 17 قانون طرز العمل است که یا بازنگری کنیم یا بعض تغییرات بر از او بیاریم. این از اولویت های ماست. بهبود وضعیت صنعت، حمایت از تولیدات داخلی که ما در 2016 حمایت های داشتیم و می روند در 2017 ادامه خواهیم داد.
آقای قوقندی میگوید در سال گذشته میلادی 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و وزارت تجارت انتظار دارد با تطبیق اولویت های امسال این رقم افزایش یابد. این در حال است که روز سه‌شنبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد وضعیت کاروبار در شمار از ولایات ارزیابیش را با رسانه ها شریک کرد. در این ارزیابی کاروبار تاجران در ولایت های ننگرهار و هرات پیشرفت زیاد داشته، اما بلخ و کندهار برای کاروبار وضعیت نامناسب داشته است. مسئولین این اتاق میگویند که نبود برق و زمین، پیچیدگی قوانین، فساد اداری، ناامنی و دیگر موارد از عواملند که فعالیت سکتور خصوصی را با مشکل روبرو کرده است. از سوی هم مسئولان این اتاق هرچند از روشن شدن اولویت های وزارت تجارت و صنایع خرسندند، اما میگویند باید این اولویت ها در کاغذ باقی نماند. خانجان الکوزی معاون این اتاق بر رادیو آزادی گفت وی میگوید اولویت هایی که از سوی وزارت تجارت پیشکش شده ما از آن استقبال میکنیم و امید داریم که عملی شود. برای کاغذ بسیاری پروگرام ها نوشته شده اما عملی نشده است. آقای الکوزه از حکومت خواست که برای حل مشکلات در بخش سرمایه گذاری در زمینه ترانزیت تلاش کند و ادعا دارد که تاجران افغان در نتیجه وضعیت بد ترانزیتی با کشورهای منطقه هر سال به طور اوسط از 500 میلیون تا 600 میلیون دلار متضرر می شوند. از سوی هم آذرخش حافظی کارشناس اقتصادی می گوید برای رشد اقتصادی یک استراتژی شفاف نیاز است که به گفته وی حکومت روی دست ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید در سال گذشته میلادی بیش از 710 هزار نفر در این اتحادیه پناهندگی دادند که در آن سوریایی ها، عراقی ها و افغان ها شاملند. آرش مایونو جزئیات بیشتر.
یک اداره احصائیه اتحادیه اروپا گفته است کشورهای عضو این اتحادیه در سال گذشته میلادی به 710400 تن پناهندگی دادند که بیش از نصف آنها اتباع سوریه‌اند. اداره یوروستات میگوید این رقم حدود دو برابر افزایش را نسبت به سال 2015 میلادی نشان می‌دهد. به گفته این اداره سوریایی ها بزرگترین گروه بودند که در سال 2016 میلادی از مزایای پناهندگی در اتحادیه اروپا استفاده کردند. تقاضای پناهندگی 405600 سوریایی در سال 2016 میلادی در اروپا پذیرفته شده است که 57 درصد افراد پذیرفته شده در اروپا را تشکیل می دهند. عراقی ها با پذیرفته شدن 65800 تن در ردیف دوم و به تعقیب آن افغان ها قرار دارند. در سال 2016 میلادی اتحادیه اروپا پناهندگی 61800 افغان را پذیرفته است. در سال 2016 میلادی جرمنی به 445210 تن پناهندگی داده است که تعداد آنها نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. سویدن با پذیرفتن 69350 پناهجو در ردیف دوم قرار دارد که تعداد آن نسبت به سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. ایتالیا با پذیرفتن 35450 پناهجو در ردیف سوم قرار دارد. جرمنی در حقیقت قواعدی را که به نام دوبلن یاد می شد در مورد سوریایی ها که بزرگترین موج پناهجویان را تشکیل می دادند لغو کرد. بر اساس قواعد دوبلن پناهجویان باید دوباره به کشور مبدا که در آن راجستر شدند اعزام می شدند. اما بعد از رسیدن حدود 1,000,000 پناهجو به جرمنی و افزایش نارضایتی مردم، صدر اعظم این کشور مجبور شد گام هایی را در زمینه معدود ساختن رسیدن پناهجویان به جرمنی اتخاذ کند. اداره یوروستات می گوید برای 55% 710,400 پناهجو پناهندگی سیاسی، برای 37% آنها حمایت فرعی داده شده است. به این مفهوم که آنها دوباره به کشورهایشان فرستاده نمی شوند و برای 8% پناهجویان اقامت به دلایل بشری داده شده است. به گفته اداره یوروستات، کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدود 1.2 میلیون تقاضای پناهندگی را در سال 2016 میلادی دریافت کردند که تقریباً به رقم بی سابقه سال 2015 میلادی نزدیک است.
چند پیام از شما. عبدالحنان از خوست نوشته جنگ در افغانستان یک قصه پایان ناشدنی در دل افغان هاست. جانلی عزتیار از دایکندی نوشته ریزش ژاله عصر امروز خسارات زیاده و زارحین وارد کرد. و سید مظفرالدین ظفری از بدخشان نوشته آمدن حکمتیار فال نیک است در صورتی که بحران کنونی افغانستان برچیده شود. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاه است. ما تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره حاضر خواهد شدیم و اسمس های شما هم در برنامه های ما نشر میشوند. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.